Grano. په پېښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو خبرونه به له مجید بابر وورو.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلي چې نن سهار د افغانستان لوري نه د دوی په امنیتي پوسټي ډدي شوې دي. د اتوار په شپه د پنجاب د کلرکهار سیمې سره نږدې یو خورته د واده د جنجانو د یو بس د بوردیدو له امله لږ تر لږه 14 غړي وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. کیف د فروری په 6 ویل روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پوځي پوسټي او استوګنځایونه په بې توپیره توګه په نښه کړي. اوس مشال د خبرونو تفصیل. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلي چې نن سهار د افغانستان لوري نه د دوی په امنیتي پوسټي ډدي شوې دي. پاکستانی چارواکو په پیښه کې د مرګ جوبلې تفصيلات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې دوی هم ځوابي کاروایی کړې ده. بل خورا پورونه وایي چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې هم 13 شپه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پکې د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ یو تن طالب وژل شوی. افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د نومله خولو په شر د فروری په 19 ناوخته مشال لیدو ته وویل چې طالب چارواکو دا دروازه بیګاماس خوتن شاوخوا 9:30 بجې وتړله. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکو بیا رسنو ته په یو پیغام کې ویلي چې د پاکستان حکومت د افغان وګړو لپاره پر تورخم دروازه د نرمۍ راوستلو لپاره خپل ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه دا دروازه تړي. پاکستانی چارواکو د طالبانو د دې سرګندمنو په اړه لاس نه دی ویلي. د اتوار په شپه د پنجاب د کلرکهار سیمې سره نږدې یو کندې ته د واده د جنجیانو د یو بس د غورځېدو له امله لږ تر لږه 14 غړي وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ریسکیو پولیس چارواکو په وینا 12 مسافر په هغه ځای کې مړه شوي او دوه نور نن د ګل په ورځ په روغتون کې ساور کړي. په پیښه کې د بس موټر چلوونکي هم وژل شوی دی. چارواکي وایي ژوبل کسان یې د کلرکهار تحصیل هیډ کوارټر هسپتال ته رسولي شوي دي. د چکوال ډیپټي کمشنري کورتولین ملک dan.com ته ویلي چې د جنجانو دا بس له اسلام آباد نه لاهور ته روان وو. هغې د پیښې په اړه وویل چې دا ګاډي د اسلام آباد لاهور موټر وی له یو کړکیچن پیچ څخه تیرېدل چې د ګاډي بریکونو کار پرېښودو او بس له مقابل لوري څخه راغلو دوه موټرو سره ټکر شو او کندې ته پرېوتو نه پس واوړېدو. دا په هغه هیواد کې په تیرو 2 میاشتو کې د ټرافیک 4مه پیښه ده چې پکې لسګونه کسان وژل شوي او په سوونو ژوبل دي. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او سند صوبي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړي توګه افغان کډوال دي نه ځوروي. نوموړي دا خبرې د فروری په 19 د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړې. منظور پښتین زیاته کړه، بلخوا د سند صوبی حکومت ویلی چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال گرفتاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو لپاره لوړپوړی استازي جوزف بوریل د سیمې نړیوالو چارو په اړه خبرې کړې دي. بلاول بټو زرداری د فروری په 19 په خپل ټویټر لیکلي چې د فروری په 19 په میونخ کې جوزف بوریل سره د پاکستان او د اروپایي ټولنې اړیکو لا زیاتولو په اړه هم خبرې کړې. بلاول بټو زرداری په میونخ امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ورغلی و. دا کانفرنس د فروری 18 نه تر 19 پورې جاري و. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو پخوانی پوځي اډې په سوداګریزو مرکزونو د بدلولو اراده لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر پرون د فروری په 19 په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې شوې ده. په افغانستان کې د طلوع نیوز خبریال محمد یار مجرو په کندهار ولایت کې شاوخوا 15 ورځې په بند کې تر تیرولو وروسته د فروری په 19 خوشې کړل شوی دی. د خبریالانو ټولنې مرکز خبرنگاران افغانستان یا افغانستان جرنلست سنټر د مجرو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د نورو خبریالانو هم په سمدستي توګه او بې له شرایطو د خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. کیف د فروری په 16 وویل روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پوځي پوستې او استوګنځایونه په بې توپیره توګه په نښه کړي، خو بلخوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دونیتسک سیمې په مهمو متنادې علاقو کې په شخړو کې روسي تلفات غیر معمولي بللي. د اوکراین د پوځ جنرال سټاف په خپل ورځني راپور کې ویلي روس په ختیځ لوهانسک او دونیتسک سیمو او همدارنګ په جنوبي زاپوریژیا سیمه کې لس توغندي توغولي او 25 هوایي بریدونه یې کړي او د جګړې په لومړۍ کرښه له ګڼو راکټ لانچرونو د شپېته بریدونه هم ورسره ثبت شوي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان سپر لیګ په 16 ورځو سیالو کې بیګا کراچۍ کینګز له لاهور قلندر څخه په 18 رنزونو لوبه وګټله. کراچۍ کینګز 1050 منډې جوړې کړې وې او 15 لوبغاړي آؤټ شوي وو. په جواب کې لاهور قلندر یوازې 138 رنزونه جوړ کړل او په 13 اوور کې ټول لوبغاړي آؤټ شول. نن به د پېښور زلمی او کوېټا ګلډیټرز ترمنځ لوبه کیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. او مجید بابر، موږ ته خبرونو کې د تورخم دروازې د تړل کېدو حال راک چې له بګاره ستل شوې ده. نن سهار بیا دغلته پاکستاني او چارواکو ویلي چې د افغانستان لوري د دوی پرې پوستې ډزې شوې دي. یو ځل بیا خپل خبریال فرهاد شینواری په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، ستړي مشي درته وایو که اوریدونکو ته لږ بیا معلومات ورکړي چې دا کیسه اصلا څه ده، چارواکو څه ویلي دي او څه تازه پکې څه پرمختګ شوی دی؟ تازه چارواکو پاکستان او یا د افغانستان له لوري په دغه حواله د دروازې تړل کېدو یا دغه نښتې وروسته حالت څه دی، څه روان دي په سیمه کې؟
داسې چې دغه شیبه وړاندې ما په خپله باندې د تورخم انتظامی چارواکي تحصیلدار غونچګل سره خبرې اترې وشوې. هغوی وویل چې بېګار ایسي چې دا کومه دروازه تړل شوې ده د افغانستان د طالبانو طالب چارواکو لخوا. په دې باندې اوس مطلب دی چې په سفارتي کچه باندې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرې اترې روانې دي. یعنی چې کله هم دوی ته امر وشي نو بیا به په تورخم باندې دوی طالب چارواکو سره خبرې اترې وکاو. د یوې جرګې له لارې دوی کوشش کا چې دا ستونزه هوا رکھا. دوی دا هم ویل چې اوس د ډزو هغه سلسله چې کوم ده د تیر یو ساعت نه بنده شوې ده، اوس قراری ده. خو دواړو خواو ته بیا چې کوم دی ناروغان مسافر او ورسره چې کوم دی غټ ګاډي چې کوم مالونه وړي هغه تر دا مهال ولاړ دي او دغه پوله تړلې پرته ده.
سمه ده، ډیره مننه. دغه تقریبا دغه معلوماتو چې شرواری موږ ته یو سات مخ کې هم را کړو په دې حواله چې څنګه هم تازه څه پیښیږي یا چارواکي څه وایي نو موږ تاسو ته بیا هماغه سه معلومات درکو. سرازو یو بل رپورټ ته، پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې احتجاجي جلسه وکړه. د غورځنګ مشران وایي د جلسې هدف د کراچۍ تر څنګ د ملک په نورو پښتون میشتو سیمو کې د اوسیدونکو یې د امنیت او د هغوی د خ ژوند لپاره غږ پورته کول. په پرونی جلسه کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد هم احتجاج وشو. د کراچۍ جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ورغلی و. هغه په خپل وینا کې د پښتنو د حقونو لپاره د خپلې مبارزې جاری ساتلو هوډ ښکاره کړ. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
پختون ژغورنی غورځنګ د پروری په 19 د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې جلسه وکړه. یادی جلسې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د ښار د بیلابیلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین جلسې ته په خپله وینا کې وویل چې په پښتون میشته سیمو کې یو ځل بیا د یوې منصوبې لاندې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو پښتانه بیداره شوي دي او موږ نور په خپلو سیمو ناامنۍ او عملیات نه منو.
Yeah.
منظور پشتین زیاده کړه چې نن په کراچۍ کې د جلسې مقصد د غورزنګ د یو مخکښ غړي ارمان لونی د څلورم تین منزل او داراس د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وجلې شوي نقیب الله مسیح کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه ده.
ارمان لونی شهید شو خو کم سے کم زمون سترګې د روح ته چګی دي. ولې ارمان لونی په کوم فکر د بارول لپاره او د کوم مقصد لپاره قرباني ورکوله
ارمان لونی چې د 2019 کال د فروری په دویمه په لورلای کې تر یو مظاهری لږ سات وروسته په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وجلې شوی و. پی ټی ایم تور پوری کوي چې هغه د پولیسو یو ځایي مشر عطاءالرحمن ترین په وهلو وجلې و، خو پولیس دا تور ردوي. د سوراب ګوټ جلسې ته په وینا کې منظور پښتین ویل چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان زورول کیږي او دا وخت د افغانستان خراب حالات د پاکستان د ناسمو تګلارو نتیجه ده.
انسانی حقوق خبر کوله تاسو د جمهوریت خبر کوله کومنګ هغه تاسو جمهوریت ویل چې افغانان ماشومان د ترور ترور کارونه بچي هم تاسو په جلونو کې بند کړیو دا کوم انسانی حقوق دی؟ آیا هغه انسان نه دی؟ هغه انسانی حق نه لري دلته؟ افغانان کته خاور ته راغلي دي؟ دا د پاکستان پالیسۍ او افغانستان د تباهو دا د تباهۍ په نتیجه کې دوی راغلل.
د منظور پښتین په دې دعوا د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کړې دي او بیا د سن حکومت او پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو لپاره قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې په سن کې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې د 2000 څخه زیات افغانان پولیسو نیولي دي چې څو میاشتې د سزا لپاره په زندان کې د پاتې کېدو او د جرمانې ورکولو وروسته شاوخوا 1400 افغانان بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي، خو تر اوسه شپږ سو پوری افغانان اوس هم په زندانونو کې بندي. د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د نقیب مسجد له کورنۍ سره ولاړ دي او ورسره د انصاف لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. راونوار په پاکستان کې عدالتونو خوشی کړي خو امریکای او برتانیې ورباندې بندیزونه لګولي دي او راونوار د 1340 بې ګناه انسانانو په وجنه کې تورن دي. نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14مه په کراچۍ کې وجلې شوی و. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن راونوار سره زیشت کسان عدالت 13 میاشت جنوری په 3 بری کړل. عدالت په خپل پریکړ کې ویلي وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی مشر راونوار په ګډون ټول 15 پولیسان بری کوي. خو د نقیب مسجد رور علمشیر مسجد او وکیل صلاح الدین پور مشال لیډو ته ویلي د راونوار او نورو تورونو کسانو د بری کولو پریکړه به په سن های کورټ کې چیلنج کوي. د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې ته د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین د بلوچستان کوارډینیټر نورباچا ترڅنګ نور هم ویناګانی وکړي او په حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان دي نور نه زورول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ټینګامونه واخلي. جلسه چې مازیګر 3 بجې پیل شوې به ماسخوتن 8 بجې پای ته ورسېده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام له شپږو تر وو له 9 تر لسو له 11 تر 12 او د سهار له 4 تر 6 بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د جنوبی وزیرستان د راغزی سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی دی. د سیمې مشران وایي له تیرې سمودې راهیسې یې چارواکو ته خپلې غوښتنې رسولي خو هغوی ورته پام نه کوي. احتجاج کوونکو دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د انګور ډې سرحدي لار به وتړي. بلخوا چارواکي وایي د احتجاج کوونکو غوښتنې اړونده ادارو ته رسولې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د احتجاجي درنې غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
چنن دریم اریزا پرازی کې درازی د یوت سوسایټي د طرف نه درنه هنو ستو د میش دا غوښتنه ده چې انټرنیټ دا د میش آئینی حق دی لکه څنګه چې په نور پاکستان کې بهر دی داسې د میش ته بهال کو د ولنا انګور اډا تاکیم او فایبر کیبل ته لای دی ډی ایس ایل دا ته میش ته د ایکسچینج رو کو میش ته د ډی ایس ایل زنه رو کو او ور سره مطالبه د میش د بجلی دو چې د میش 31 کلی ته د بجلی منځيري شوی دو 2.5 کلا شي خو یاوې سفر په دا باندې 4 مختانه دو شوی نه دلتا میش ته ډی ایس ایل شته نه پی ٹی ایس ایل شته نه 3G
سویلی وزیرستان لوئر ضلع عوامی نیشنل گوند غړی نور زمان چې پر اغزی احتجاجی در ناکشی پلاتی واحلی دی ویایی
دا د مختلف ټول پاکه ټول طریقې په متفقه د درنان استادو په شمول د کوم مشروع می احتجاجن د حکومت نه د ریاست ادارې نه دا ریکوست کی چې دا د نیژ درې څلور مسلې دي مطالبې دي د تریجی فرجی نت او بجلی او ډی ایس ایل چې د امریکا قانوني اړین حق د چې می په څول غوړي په نوستي غوړي دا ارڅ چې کومه د دې مشتر راسوالې دي خو صرف او صرف دا کې دی دا مطالبه د نیژ نه مانی چې دا د فنکشنل کو کنه
په احتجاجي درناکشه نوز د راغزي سیمه یو شرویائی چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ غشتن زروا نمانلے بیا و دوی دے افغانستان سرا دے انگور اڈا سرحدی لار تڑلے بنے با مجبور وی
امونم شمس اللہ خان وزیر دا بچو من سبو مادرن بیز منا تالی مفتاش والا نیکی اول دا بیاتی که مددیاتی ارتا و ساولی که را لیتو داوی ها در سر خوچوی مر بال ندی دا دا میش کانونی حق تای چه چنگ رکور تا خلق پرنهی که دادت میز دنهی غوری میش خوی به نیت مطالبات و بل دوی تاوری لگه دلی دیوا پا تی پنده دو یا غردانه پسار دو دا سر برای نامی لوری دی مطلب چه سامانی نا کمپلیت که و میش تا چه که مدد سیگنال سوالت نشتا و دا میش و علاقه که امن حدا چتم تکلیف نداره سوالا یقه با وجود انټرنیټ باندې کمیز دا سابو درې بجې پر دا نیز مطالبات و نه منل شي نیز من روټ باندې چې نه کوړتا لري نه پر دا خپل ځم ته ته کلی فکر کوي او بل هڅه کوي نه بلیار نه شي.
مشال ریډیو چې د راغځي احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې تاکشه شوې د اغوی زاو په دارنګ و.
بالکل دا موږ پرون سټاف راغلا او د 4G ډیماند دا د ډی ایس ایل ډیماند دا چې
راغزی احتجاجی درنے مشرونه دا هم ویل چې تر سمرا پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غشتنه منلې نوی ترغی وخت پورې و دوی په احتجاجی درناکشه پلاتی واهلې وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د شماریات اداره وایي په دې هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2023 کال په جنوري کې 20.9 شپګوش فیصد تو لړ شو وا خو د کبالي زلو د سوداګرو اتحادی دا کوي چې دا شرحه ل 50 تر 75 فیصد پورې لړ شوې ده. دا مال په خبر کې د 15 کیلوګرام غړو بیا شپږ زر روپیا په شمالي وزیرستان کې بیا څه د پاسه 8000 روپیا ده. دا توپیر د خوړو د نورو شیانو په بیو کې هم دی. دا چې په کبالي زلو کې خوراکي شیان ولې ګران دي دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د قبایلی د لو د کاروباری اتحادیو مشران وایي چې د لویو خارونو په مقابله کې په دغو سیمو کې د ګرانۍ شرحه 50% زیاته شوې. دا په داسې حال کې دا چې د فروری په 15 د خزانې وفاقي وزیر ساکدار قامی سملای ته د 170 اربو روپو د هغه زمینی بجټ مسوده منظورۍ لپاره وړاندې کړه چې له مخې په هیواد کې ګرانۍ نور هم زیاته شوې. د دې نه پرته په هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو نرخونو کې هم د زیاتوالي اعلان شوی. د شمالي وزیرستان د کاروباری اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان وای چې د لویو خارونو نه د زیات فاصله او د تیلو د زیات نرخونو لامل په قبایلی د لوکي د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه تر 50% پورې لوړ وی.
د درې میاشتې مخکې چې کوم پوتان د غړې تین چې کوم په 1000 روپۍ باندې وو او 8000 باندې دا 1500 روپۍ پارک په شرا غلا دا کنه وړه چې په 3000 باندې بیا 15000 تر رسیدلې دي. به خي منګي ډېره زیاته شوې.
حاجی عبدالله خان وایي قبایلی د لوتا د روزانه استعمال ټول شیان د پاکستان د نورو خارونو نورځي. د دې په خبره د دې شیانو د نرخونو زیات تعلق ته تیلو د مصنوعاتو نرخونو سره ده. د پیښور د سربند سیمې یو دکاندار سیف الله وایي چې دا مهال په پیښور کې د اوړو د 10 کیلوګرام د بورې سرکاري بیا 1200 روپۍ ده خو په بازار کې 3000 روپۍ بیا ده. د دې په خبره دا راز د غوړو د 1500 کیلوګرام ډبې شپږ زره او د چینو یا شکر د 1 کیلو نرخ 1.5 سلنه اوړېدلې ده. د پاکستان د تیلو او د ګیس د نرخونو د نظم د ادارې اوګرا د یو راپور له مخه د 2023 میلادي کال نه د 2023 میلادي کال د فروری میاشت پورې په هغه هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو په نرخونو کې 1.5% اضافه شوې ده. د 2023 میلادي کال په جنوري کې د 1 لیټر پټرولو بیا څه کم 15 روپۍ و چې اوس د پاسه 2.2 روپۍ تر رسیدلې ده. خو بلخوا د کورمې د کاروباري اتحادیې مشر حاجي رؤف حسین دعوه کوي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا په پوله د اوړو او د خوراکي شیانو بار گاډو نه تر 1 لک پورې رشوت اخیستل کیږي نو ځکه هم به لوړې دي.
پنجاب نه تکله وړ راځي ګاډی نه 1 لک روپۍ په پنجاب د افسر او د کی پی کی بورډ ری ته تخصیل کیږي. ما خپل د چی تمبې دي پرایس کنټرول میټینګ را وخت وخت مو ته ویله.
د پاکستان د شماریات او افاقي داروایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچا د 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې 3.5% و چې د 2023 میلادي کال په جنوري کې 2.6% ته لوړه شوې. خو د قبایلي د لو د اتحادیو د دعوی مطابق دا شره د 50% تر 75% پورې ده. خو د خیبر قبایلي د لې د کاروباري اتحادی مشر علي محمد وای چې د پیښور او نورو لویو خارونو سره د نږدې موقعیت لامل د غسیمه کې په نرخونو کې ډیر زیاتواله نه دی راغله.
سیرا تر راجګال او دغه پورې دومره غټې علاقې په پرتی او رګزی جنسیم چې کوم د اکثر دلته روزونه لاړل نو په دې وجه ټوله هغه خلک دلته راځي او د دې ځینه چې کوم دی دا غټ مارکیټ ته باړه نو دلته چې کوم دی ارزانی د ښار په نسبت زیاته وي او هلته کرایې زیاتې وي او دلته کرایې د دکان چې کوم دی هغه کمی وي. په دې وجه دا دغه کیږي چې دلته ریټ دا ځینه ښه ملاویږي او په سیر باندې ملاویږي.
بلخوا په وفاقي کابینه کې د کورمې سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر ساجد حسین توره وایي چې حکومت ولسته په کمو نرخونو د خوراکي شیانو رسولو هڅه کې ده.
افغانستان نه ونی سات په جوړا پوری څومره مده موږ نه کیږي ډی ټو ډی ډیسکورس پر ځای باندې باقاعده هر یونین کونسل تا مده هر تحصیل تا مده باقاعده او وړم راشي کی کوم دی ډیماند وړو کوم دی هغه مده کوالټی خارې دی واجی نه بھرپور کوشش دار هر دې ته ورسی او رسی کی موږ تم پتہ لګی کی باقاعده نمونه موږ ورکړی وي.
اقتصاد پوهان وایي چې په هیواد کې د زر مبادله د ذخیرو د کمښت د نړیوالو مالیاتي ادارو د قرضو د روپۍ په مقابله کې د بهرنیو اسعارو د زیاتې بې او د یو شمیر نورو اقتصادي کړکیچونو لامل په پاکستان کې روانه ګرانی نور هم زیاتې دي.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شئ.
پرون په کوټه کې د نومیالي ملتپال سیاستوال او قانون پوه عبداللطیف اپریدی په یاد کې په غونډه وشوه. غونډه د ملي جمهوري غورځنګ په زیار جوړه شوې وه او په کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو ګډون وکړ. ویناوالو اپریدی د پښتنو او نورو وړو قومونو د حقونو د یو لوی مبارز په توګه یاد کړ. عبداللطیف اپریدی د جنورۍ پر 14 د پېښور های کورټ دننه په ډزو وژل شو. پولیسو دغه قاتل گرفتار کړی او مقدمه روانه ده. ایوب ترین حال راکوي.
د پاکستان پخوانی سینیټر او قانون پوه افراسیاب خټک وویل چې لطیف لالا چې کله په سیاست کې قدم یشي و نو هغه وخت یو مشکل دور و. په ملک کې د جمهوریت د راوستلو په خاطر د ایوب خان د مارشل لا په ضد هڅې روانې وې. په دې هلو ځلو کې د نورو مشرانو په ګډون لطیف لالا هم د مخ په قطار کې ولاړ او برخه یې اخیستې وه. نوموړي د سیمې و حالاتو ته پاملرنه وکړه او زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو پر خاوره د جنگ د راوستلو نړیوالې هڅې پیل شوې دي چې موخه د چین مخنیوي کول دي. داسې هڅې روانې دي چې افغانستان به د یو نوي جنگ میدان جوړ کړل سي. نو د هغه لپاره د پښتنو او بلوڅانو اهمیت زیات دی، ځکه چې دوی د افغانستان سره پر پوله دي او د هغه جنگ تودوالی او لوګی به دلته میسیږي، کوم چې یوه د تشویش خبره ده. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ښه خبره ده چې اوس په بلوڅ او پښتون ټولنه کې پوهنه راغلې ده او تاسو ولیدل چې په پښتونخوا کې د ترګرۍ ضد په لویه کچه ولسي پاسون اوسو او برخوالو یې د امن خاطر شعارونه ورکول او دا هم ویل چې دا جهاد نه بلکې فساد دی. و دې د سوریت د وینا پر وخت زیاتره وینا کوم کول چې د لطیف لالا ژوند د مظلومو قانون لپاره مشلې راو. په دې اړه د پښتو اکیډمي کوټي مرستیال سکتر شوکت ترین وای چې لطیف لالا د مرګ وروسته چې کوم خلاره مستسوي ده هغه به په ډیر وخت کې پوره نشي.
محترم لطیف لالا د یو سیاسي مدبر، د یو منتظم او ډیر لوړ قانون پوه په هیڅ نه د پښتنو د پاره بلکې په دې ملک د اوسیدونکو ټولو هغه مظلومو طبقاتو او اولسونو د پاره ډیر پراخ خدمات وو. د قانون د لارې هم، د سیاست د لارې هم، د پښتونولۍ د لارې هم، د پوهنې د لارې هم هغه په زرو خپل شاګردان د قانون او د سیاست د لارې دې ولس ته پرېښول.
پر دې مهال د اومی نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر خان سګزی وویل چې لطیف لالا د عمر او په سیاسي توګه تر موږ مشر وو، چا چې د خپل ژوند لوی برخه و ولست د سیمیلاري د شکار کول لپاره وقف کړي و.
لطیف لالا چې د یو آزاد ادلی د لپاره کم خواهش درلودي، زموږ عدلیه بالکل دا ټیم دا چې دلته دی چا په مشکل کې بند وي. لطیف لالا دلته د پارلیمنت والا دستي وشته، زموږ د پارلیمنت د عزت او د احترام صورت حال تاسو په مخ کې دی. لطیف لالا دلته په یو آزاد فضا کې د یو عام انسان ژوند غوښتي. نن هم په دې وطن کې په جبر، په ظلم پورته کېدل، ورکېدل، ټارګټ کیلینګ، وژل دا هر څه روان دي. لطیف لالا په گاوند کې آزاد جمهوری افغانستان غوښتي، د هغه حالت نن هم تاسو په مخ کې دي. یعنی زه به دا وایم چې په کومه یو بیخي بلند طریقه چې لطیف لالا د دې وطن د هرې خامې نشاندۍ کوله، موږ ټول له پکار دادی چې په هغه لار باندې د یو کم پرسته وطن پال سیاسي کارکنانو په حیثیت باندې پرمختګ وکړو او هغه ارمانو ته ځان ورسو د کم خواهش لطیف لالا درلودي.
دا ډول د نېشنل ډیموکراټیک مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د لطیف لالا و خدماتو ته د عقیدت پرزوینه وړاندې کړه او ویل چې لطیف لالا د کالج او یونیورسيټي له وخت راځي په سیاست کې قدم یشي او بیا د وکالت اخري ورځې پوري د پښتون وطن د امن، ترقی او سوکالی لپاره مبارزه روانه ساتلې وه. و دې د سوریت د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال د نېشنل ګوند صوبای صدر احمد بلوز، د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افزر الفا، د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری، ډاکټر لال او نورو مشرانو ویناوې وکړې. ونی ورده چې د سپریم کورټ بار په خوانی صدر او نامتو قانون پوه لطیف لالا اډوکیټ د روان کال د جنوري په میاس کې په پېښور کې هغه وخت د وسلوال کس له لوري وژل شوی وو کله چې هغه د پېښور ای کورټ په بار روم کې ناست وو. خو وروسته پولیسو د لطیف لالا د قتل په تور کې یو کس عدنان نیولی او داغه په ضد مقدمه روانه ساتلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري د اردن کو زمنګ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درتاور وم په تورخم کې د پاکستان امنیتی ځواکونو ویلي نن سهار د افغانستان لوري د دوی پر امنیتی پوسټو ډزې شوې دي. پاکستاني چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلې تفصیلات ندی ورکړي خو ویلي دي چې دوی هم ځوابي کاروایی کړې ده. افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه ندی ویلي. له بېګاره سی بیا داسې خبرونه هم دي چې د تورخم دروازه تړل شوې ده د زیاده د خلکو د عام تګ را تګ پر مخ او همداراز د لویو سامان وړونکو گاډو پر مخ هم. بل خبر دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او د سند صوبې پر حکومت غږ کړی چې پښتانه او په ځانګړې توګه افغان کډوال باید ونه ځوروي. نوموړي دا خبرې پرون د فبروري پر 19 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د پی ٹی ایم جلسې ته په وینا کې کړې دي. بلخوا د سند صوبې حکومت ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې په پاکستان کې د استوګنۍ قانوني اسناد ورسره نوی. اوس په درته اوریدونکو زمونږ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کړو. دا اونۍ په خبرونه کې د چمن سیمې دیو شاعر عادل اسگزی د ژوند د هنر په اړه د خبرې اوري. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو ملګرو ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکي شاعر عادل اسگزی صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاورې اسگزی صاحب ستړي مشه په خیر اغله.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. له خپل اړخه په مینه او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسه. عادل اسگزی صاحب یوازې شاعري کوي که نثر هم لیکي او تر څنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زمونږ اوریدونکو سره وکړي دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه. شاد اوسې. د لنډ پیژندنې په باب چا یو وخت د چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې. پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپله لنډ پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اسگزی یم. د پښتو ادب لوستونکی یم. کله ناکله شعر او نثر ورته کې لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنه کله کوم یو دی او چرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهلي پښتونخوا کې زما پلرنه او مورنه کله چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږېدلی یم. په چمن کې مې خامپوزې کړې دي. او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق له مخې راغلی که نه په دې څانګه کې مو زده کړې موم کړې اسگزی صاحب؟
له بده مرغه په پښتو ادبیاتو کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم نو د خپل ذوق او د خپلې مینې پر اساس باندې پښتو ادبیاتو ته رالم. په دا کې مې کتاب کله کله لوستله او کله کله به مې یو د ځانه سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګور اغلی دی. وروسته بیا په لوړو زده کړو کې که چا ایم اے پښتو کړي یا ایم فیل په پښتو کړي یا دکتورا په پښتو کړي هغه خو نس ویلی. البته لومړي پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سري ډول د پښتو لیکلو ته راغلی دی.
صحیح. او تاسو نه مې بله پښتنه دا وه چې د ادب په څانګه کې یوازې شاعري کوئ که نه نثر هم لیکئ تاسو؟
کله نا کله چې اړتیا پیښه سي نثر لیکو. بل فرض که یو دلته یو پښتو سیمینار وي د سوهلي پښتونخوا په یوه ښار کې یا په بل ښار کې یا په یوه سیمه کې یا په بله سیمه کې نو هلته بیا د کتاب مخکتنه وي یا پر یو بیل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه دپاره که مقاله راکړل سي یا هغه د کتاب د مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل سي نو لیکم یې ورته. او کله نا کله چې به موږ دغه ادبي کومه زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې سیمینارونه به کوله نو اکثر به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره، او کله نا کله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
2008 کې چې د نن څخه 15 یا 14 کاله مخکې ما په چمن نومې سیمه کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅنګ کې نور ملګری هم را سره وله. نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین الاقوامي سیمینارونه هم کړي دي، او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړي دي، د ولایت په کچه باندې هم کړي دي، او سیمه ییز سیمینارونه هم په بې شمېره ډول باندې کړي دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي چې په بیلو بیلو نومونو باندې یادیږي، او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري، او هغه سیالي چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ګوره ادب ته ګټه ورسیږي، او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هر ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري. دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هر ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده د جمعې په ورځ باندې، هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي، او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شخیږي. نو تر خپل وسه ملګرو پر ګوا کسم د دولت سرپرستی پښتو ټولنو ته یو ځای هم نه داسېله. نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنو ته دولتي سرپرستی نه داسېله.
تاسو وویل چې مخکې چې تاسو او تاسو غوندې ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه دا ویل، ځکه چې پښتو نشته په هلته په مکتبونو کې، نو دا راته ویل شي چې دا ادبي جرګه چې دا پښتو ادبي تړون یا نور ادبي جرګې چې دي په بیلابیلو سیمو کې د دغو ځوانانو په روزلو کې څومره رول لوبولی، چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغلته پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعران وی ادیبان وی هغه تک ځوانان ورشي نو څومره زده کړه د ځوانان دغه تک ولې شي؟
زه په ډېر باور سره یا هغه د تجربې څخه یو وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره ده چې دلته زه فکر نه کوم چې هونتون کې دي پښتو څنګه یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبي تنظیمونو یا پښتو ادبي ټولنو څومره کار کړی دی. د دې یو دلیل زه دا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبي ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي، د هغو پښتو ډېره کرایي، ډېره نګایي، ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ام اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د انفیل تر کچې، حتی د دکتورا تر کچې، د هغو خلکو پښتو دومره صفا نه وي په دې کې. لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص سرسل سی ځوانان دي او پښتو چې څومره صفایي
صحیح په دې کې خو استثنا خو به عادل صاحب لکه پاغو کې خو ډیر کسان دي سوي چې هم په ادبی ټولنو کې وی او هم هلته بیا ډیګری مخستی نو هغه خو بیا ډیر ښه کتابونه هم داغوی چاپ شوي دي تحقیق هم کوي او داغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کرنه وي یا ستاسو په اصطلاح نګنه وي سوچانه وي خو هغو کې خو ډیر ځوانان وي چې هغوی هم ډیر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم څوک په کومه ژبه کې لیک کوي هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي.
خود
که څوک بل فرض انګلیسي لیکي هغه باید سوچه انګلیسي ولیکي، که څوک اردو ژبه لیکي هغه باید سوچه اردو ژبه ولیکي په لیکنه
کې،
او که څوک پښتو لیکي باید هغه پښتو سپاوي.
صحیح، بالکل، دا ستاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه به هم صحیح ده. دا تقاضا کېږي چې سوچه پښتو دی ولیکي، خو که څوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا په تحصیلات عالی کوي لوړې زده کړې کوي په دې څانګه کې، بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګری صاحب، تاسو نه به څه اورم که نه تاسو نه به یو غزل واورو د خپرونې په دې برخه کې. ما سره نورې پښتنې هم شته، تاسو مهربانه یاست، هغه هم راته ځواب کوي. خو د خپرونې په دې برخه کې سره تورولی شئ؟
ژوندی اوسئ، ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
بجو راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه. دردونه که د هجر موږ ګاللی دي په پټه، دردونه که د هجر موږ ګاللی دي په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه. او ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې، ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه. لوهمه که سپین ژری سي بېزاره له ملته، لوهمه که سپین ژری سي بېزاره له ملته، د ځوانو په ټولۍ به قیادت کوو په ډاګه. تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړې دښمنه، دښمنه پر هره توره کړنه دي لعنت کوو په ډاګه. او پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته، پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته، مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه. او عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو، عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو، لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه. لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه.
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل اسکزی صاحب، ډیره مننه دره. ته وایي چې دومره خوږه شاعري کوي، نو کتاب مو چاپ شوی دی که نه؟
کتاب مې په 2001 میلادي کال کې چاپ شوی دی.
صحیح، څه نومیږي؟
روڼ څاڅکی.
روڼ څاڅکی، همدا یو کتاب لرئ؟ بل مو بیا نه دی چاپ کړی؟
دویم کتاب په 2012 کې چاپ شوی دی.
هغه څه نومیږي؟
بله، د چمن ګلونه نمیږي، خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوسو شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي.
صحیح. او ستاسو په سیمه کې عادل اسکزی صاحب داسې لوی مشاعرې کېږي؟ مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي، په افغانستان کې داسې د نورو ګلونو په یاد مشاعرې کېږي، چېرته د نرګس ګل مشاعره وي، د سمزل ګل مشاعره وي، په پېښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه عرس وي، په هغې کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډېره لویه مشاعره کېږي. نو په سهیلي پښتونخوا کې داسې لویه مشاعرې تاسو جوړوئ په کومه سیمه کې؟ کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی، پښتو ادبي تړون چمن. پښتو ادبي تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري.
شمله، ښه. او دا کومه میاشت کې؟
میاشت خو مش خاص ورته مشخصه کړی نه ده. هغه ګلان چې کمی وس لکه انار ګل چې سو، بادام ګل چې سو، او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو، دا خو خپل وخت که نه پر هغه وخت باندې ګل راوټکیږي، بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي. موږ شمنه خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري، نه د موسم سره اړه لري. موږ خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعده سي، هغه هغه وخت دغه مشاعره دایرو. او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه، د کوټې څخه، د سویلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو، بیا هلته مشاعره دایره وو. نو هغه مشاعرې چې کوم دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي، ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي. او چې کله لومړی پښتو شمنه مشاعره موږ دایرهوله، په هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې هغه ده هر راغلي میلمه پر سر باندې مې پګړۍ وښووله، دغه پګړۍ به خپله شوله. نو دغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نقشه هم ده، او یو نوښت هم دغه نامه ته موږ ورکړی چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره، موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو.
تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړي دي؟
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړي دي.
صحیح په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کینی او په لویه مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کې خودل شي، نو خلک څومره علاقه مند دي؟ د ادیبان خاص هم خوښي د ادبي محفلونه، د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دی د کتابونو، د مشاعرو، د ادبیاتو؟
اوایلو کې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی، نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی. نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ اوسي پر ولس باندې، پر د هرې لارې چې خبر شي، یا د سیمینار غږ ورباندې اوسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانې ورځ سیمینار دی یا په پلانې نېټه باندې مشاعره ده، نو بالکل ورته لیواله دي، ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی، مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړو کې تالار کوم د مشاعرې او سیمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکې دی. اوس هغه لوی تالار ته مشکلې ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی، هلته چې دا خلک راشي په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې راځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کې راځي زموږ سره، هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بېشکه د دې هر څه تر شا ستاسو غوندې د ځوانانو همت دی، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده، چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو دې ته دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي، خپلو شاعرانو سره راشه در شو کې، هغه تاسو بیا دې ته اړوي سل داستاسو مینه ده. لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي، دا د ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي، دغه مینه دې جاري وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مورو یا سګزی صاحب د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي به په تمه وي.
ژوندی اوسئ د اورېدونکو په شمول،
مننه،
ښه ژوند ولرې.
تاسو هم
شاد سي. دا هم د غزلې په چوکاټ کې ما څه لیکلي دي.
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، سازو د ویر سندره په تحریر کې، تر کڼو غوژو یې باد رسوي کرژي، تر کڼو غوژو یې باد رسوي کرژي، هیر مو نه دي بېغاویره په تحریر کې.
واه.
هر یو لفظ مو په تور وشکو جاړي، هر یو لفظ مو په تور وشکو جاړي، سجدې نه لمانځو اختر په تحریر کې. او مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، منندوی دیو ګودره په تحریر کې، او پشاور کې مو ترې ډډه وکړه ډیره پشاور کې مو ترې ډډه وکړه ډیره ذکر سولې بل اخره په تحریر کې او د عجل د هیل وشباړي به وکاندي د عجل د هیل وشباړي به وکاندي کمانډ نسوي خاطر په تحریر کې
دغه کله غزل عبدالله ساگزه صاحب کور مو ودان چې دومره مینه مور سره وکړه د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي او د شاعرینو رسناف چې پاغو باندې هم تاسو تبازمای کړی دا
نظمونه مې هم کلم بند کړی دي منظم نظمونه دي مارا نظمونه دي په دغه دوه نظمو کې مې
ستاسو په خیال کومه لاره غوره د ولس ته د رسیدو لپاره د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو
نو زه فکر کوم که انسان یوه موضوع بیانول غواړي هغه لپاره خو د نظم فورم دی
صحیح
او د غزل په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري خپل مفهوم لري او یو شعر د غزل دا د ابل سره تړلی نه وي بهر وي خپل مفهوم وي خپله خبره وي خپله معنا وي بېلې بېلې خبرې وو بېلې بېلې معنا وو مسیجز به ته ورکوې پیغامونه به ورکوې نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې د هغه لپاره خو بیا دی نظم دی په نظم کښې پر خپل پیغام ته وړاندې کولی شي خپلې ټولنې ته خپل ولس ته
صحیح
نو دا باره کښې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه به نظم ته ورکوي هر سړی چې دی هر شاعر به یاد کړو هر سړی بنوکې یاد هر شاعر و خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني د ځینو د رومانټیک وي د ځینو طبیعتونو ولسي وي
ستاسو طبیعت څنګه دی
یار زما په نیچر کې یا زما په خمیر کې دا چونکې ما دا رنګ خپل ځان ته په خپله نه دی ورکړی دا زما نیچر یو داغسې دی چې په ما کښې دغه وطني رنګ زیات دی د وطن مینه په ما کښې زیاته ده د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کښې زیاته ده چې وایم د افغان وطن نه د شیرازۍ وو د سوله ییز ژوند وو د کامیابۍ هغه یو شدید تنده و ارزو زما په زړه کښې ده چونکې دغه زموږ جغرافیه چې کومه ده دا پښتني جغرافیه چې بېله کړل شوې ده دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هېواد افغانستان سره یو ډول شدیده مینه لري د افغانستان په رنځ باندې دغه زموږ ولس رنځېږي د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کېږي هغه که عام خلک وي که خاص خلک وي که د متوسط طبقې خلک وي نو زه زما هغه د رنګ څه خبره راسه اوږده سوله زه د خپلې جغرافیې د خپل تاریخ د خپل هېواد د خپل افغانستان د ترقۍ د شیرازۍ د سوله ییز ژوند یو ارزمن څوک یم د نورو افغانانو په څېر
صحیح عبدالله ساگزی صاحب په دې وروستیو کښې چې دا حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان تر منځ اوس تګ را تګ هم اسانه نه دی دې چارې په ادیبانو باندې څومره اغېز پرې باسلو ځکه پخوا خو به یو څه دا تګ را تګ چې اسانه وو نو د دې خوا ادیبان به خوا لاړل سیمینارونو ته مشاعرو ته یاسې به لاړل تاسو چې دا کومه مینه یاده کړه نو لکه افغانستان سره ستاسو د سیمې د خلکو مینه ده دا یو لسونه دي صرف منځ کښې دغه کرښې راښکل شوي دي نو اوس دغه حالات چې سخ شوي دي د تګ را تګ چې سخ شوي د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو څومره دی او کتابونه چې به پخوا چاپېدل د دې کتابونه به هلته تلل یا دغه ځای نه بدلته راتلل په دې هر څه باندې د اوسنیو حالاتو تاثیر څومره زیات دی
مخکې خو به داسې ولو چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړلې چې په مختلفو سیمو کښې به مختلفو نومونو باندې هر کال مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې نو یقینا چې کله به هم د زابل څه موږ ته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې هغه له به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کوچنیوالي چې به موږ د سهار وخت درته څومره خوشحاله
صحیح طبیعي خبره
نو دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو د کوچنیوالي اخترونه به یې ما له په یاد راوستل دا ډول به د کندهار څه اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب عبدالمجید بابای صاحب خدای دې وبخشي
امين
هغه بهاله کې دا به د مشاعرې بلنه راکړله موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعرانو ورتللو او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کله دودیزه مشاعره کیږي هلمند سپان سیند دا غزه د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کې علی شاه مظلومی ار صاحب هغه بلنه راغله موږ به ډېر په شوق وکړو
صحیح
نو کله چې سیمینار ولو دا انټر کنټینټل هوټل کې موږ راستوګنه وه په لوی چرته خیمه کې سیمینار ولو
صحیح
خوشحال صاحب او نور ملګرو دا سیمینار دایر کړی ولو د فکر کوم چې د کرزی صاحب د ورب هوا نو هغه سیمینار لمر ډېر په شوق وکړو یقینا په خو دا افغانستان کم چارواکی دی چدوی راغلی دی واقعی پر ادبی فعالیت باندی تگ و راتگ خاص نست د کتاب و د مجلو د چاپیدو خبرونه هم نه اورو یا په خبر سی نه یو یا بشاید یې هم نه چاپی ژبوم نه چاپ سی نو په خبرې شو
الله دیو کی چې حالات خوش یا سګز سیب چې د غراشه درشه بیا شروع شي د دې زیادیبان حل تلار شي د غزین استاسو سیمې ته درشي په سیمینارونو کې برخه واخلي لوی مشایرو کې استاسو خبرې ډېری خوږې دي خو زموږ د خبرونه وخت مخ په ختمېدو دی مننه درنه کو کور مو ودان ژوند دی وسې ان شاء الله بیا بم کلر ته د سره کو او نور خبرې به بیا ورو د اوسه پاره نو ډیره مننه درنه کو عدل سګز سیب کور مو ودان
مننه شاد سي
درنو اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې خبرونه ته غوږ وي تر بلې ونه پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خدای پامان